سلامونه سلی مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو زفرید سیال د تای روشان تخنیکی چارو په سم بل اختر کلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د افغانستان د ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری د منځنۍ اسیا د 5 هیوادونو له چارواکو سره تر خبر وروسته ویل دي چې ډیر لوری د خبره مې چې پراخ بنسټ حکومت او د ښځو حقونه د افغانستان د اقتصادي ثبات امنیت او اصول لپاره مهم دي. رینا امیری د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ توماس ویسټ په دې وروسته و کې پاسنه کې د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له شمېر چارواکو سره ولیدل. نن یې پر خپل ټویټر لیکلی چې د منځنۍ اسیا له چارواکو سره د دوی په خبرو کې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو پر دوام هم موافقه وشوه. دوی اسانی ته خپل سفر د جولای په 18 پیل کړ او پام کې د چا د قطر پلازمینه دوه ته هم لاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې امیری او ویسټ به په دوه کې د افغان ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د مخدره موادو د کمښت، تولید او قاچاق پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د هڅو په اړه د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. نننه د هپټایټس یا زیړی نړیواله ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر افغانستان کې پر دې ناروغي دغه کسانو ارقام خبره کړې دي. د دې سازمان د ټویټ په اساس په افغانستان کې څه باندې شپږ لکه 8000 کسان په هپټایټس بی تور زیړی او شاوخوا 360000 نور بیا په هپټایټس سی سیړ زیړی اخته دي. هپټایټس یو ډول ساري ناروغي ده چې بدن ته له داخلېدو وروسته مستقیما په ځیګر اغیز کوي. د ناروغي د ټپونو، د ناروغ د غاښونو، د برس او مسواک د کارولو، د پیچکارۍ، د بیا کارولو او هغو وسایلو له لارې انتقالېږي چې ناروغ کس استعمال کړی وي. د امریکا پر مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ نوی تورونه لګیدلی او دا ځل د تورن شوی دی چې محرم اسناد بغیر قانوني ډول یې ساتلی دي. څارنوالانو تور لګولی چې ښاغلی ټرمپ د فدرال څارنوالانو د تحقیقاتو پر وړاندې د خنډونو د جوړولو لپاره لیوه کاروونکي غوښتي وو چې په فلوریډا کې د ده په ملکیت کې د امنیتي کمرې تصویرونه ډیلیټ کړي. په نوي دعوه کې ټرمپ تورن شوی دی چې د ملي امنیت اړوند معلوماتي په خپل سر ترلاسه او محدود کړي. له دې سره پر هغې جنایی دوستی نور موارد هم ورزیتیگی چه پتیر جون میاش که در ترامپ و ده حقه دیو همکار پر زد پرانیستل شوا. او روسیه کې یو ټکسی چلوونکی په 14 کال بند محکوم شو. نن یوې محکمې دغه ټکسی چلوونکی ته 4 کال په کوموسلو مولسک ان مور ښار کې د ملي ګارد مرکزی دفتر ته ورچولې و د 14 کال بند سزا ورووله. ټکسی چلوونکی چې ولادیمیر زوروتاریف نومیږي محکمې د عمل ترهګرۍ څخه چمتووالی او د قانون پر پلي کوونکو برید کړل لري. ټکسی چلوونکی په خپل جرم اعتراف نه دی کړی او ویلي دی چې دا کار یې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اعتراض کې کړی دی. د 2018 کال د فبروري راهیسې لیکل چې مسکو پر اوکراین برید کړی دی. په ټوله روسیه کې د پوځي تجهیزاتو په مرکزونو او نورو ادارو د ورلګیدنې داسې په لسګونه بریدونه شوي دي. څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل دا به درته په وړاندې خبرونه کې ولرو چې نن په افغانستان کې د شورا مراسم دي. د مراسم تر اوسه څنګه مخې ته تللې دي وړاندې باز ما همکاره په دې اړه نور جزئیات راکړي. دا به هم درته ولرو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور ورکړی چې القاعده د لوړپوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی دی. دا شی په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نور سره غلی دی. په دې اړه به وړاندې درته تفصیل ولرو. کندهار ته به ورشو چې د میرویس او زوی روغتون مسؤلین وایي چې په تېر یو کال کې په دې روغتون کې یو ډول ناروغي چې د تلمسیا په نوم یادیږي ډېره شوې ده.
چا انجلی می مریض ده د انجلی د پارا غلی یم وینه د فکور کې نه سره افغان څو واره ور کلوس مې افغان د هر کال شو دی ونه دی وو ته وسند دریم غشې چې د چیرې راولم.
همدارنګه په نړۍ کې چې نن د شیعګانو یا د شورا مراسم لمانځل کېږي د شیعګانو لخوا دا به هم درته ولرو چې په ایران او نور نړۍ کې دغه مراسم څه ډول دي. نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مغاړه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشي د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور کړی دی چې القاعده د لوړ پوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی دی. د دغه راپور له مخې القاعده شبکه له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله په افغانستان کې پټ فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې د طالبانو د فعالیت په اړه په خپل 2 مخ څېړنیز راپور کې لیکلي چې طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې لا نږدې او د متقابلې همغږۍ پر بنسټ ولاړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د طالبانو حکومت په وار وار د القاعده په ګډون له هر ډول ترهګرو ډلو سره اړیکې رد کړي، خو ملګري ملتونه وایي طالبان او القاعده شبکه لا هم نږدې اړیکې پالي او اوس مهال د دغه شبکې غړي له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي په افغانستان کې پټ فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې د طالبانو د فعالیت په اړه په خپل 2 څېړنیز راپور کې چې نن خپور شو لیکلي، القاعده د لوړپوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی او د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې د متقابلې همغږۍ پر بنسټ ولاړې دي. دغه تازه راپور چې تر ډیره د داعش او خراسان څانګې او القاعده شبکې د اړوندو کسانو په اړه دی وایي، د القاعده مشان هڅه کوي چې له هغه وسلوالو ډلو سره اړیکې پیاوړي کړي چې په افغانستان کې فعال دي خو بهرنۍ ریښې لري. راپور د ازبکستان اسلامي غورځنګ، شرقي ترکستان اسلامي غورځنګ او جماعت انصارالله وسلوالو یادونه کوي چې په افغانستان کې وړاندې تر دې هم د موجودیت راپورونه ورکول شوي دي. راپور وایي چې القاعده له دې لارې په منځنۍ اسیا کې د خپل نفوذ او د امن ځایونو د جوړولو هڅه کوي. په راپور کې راغلي چې القاعده شبکه د افغانستان په ختیځ، کونړ او نورستان کې د نویو روزنځایونو د جوړولو په حال کې ده او دغه شبکه افغانستان د یوې اډې په توګه کاروي تر څو نوي جنګیالي جذب کړي. د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې په راپور کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مرکزي هستي غړي له 30 تر 60 تنو او د غړو شمیر 400 کسان اټکل شوی چې عمومي شمیر د غړو او پلویانو په شمول 2000 کسانو ته رسیږي. په یاد رپورت کې دا اندېښنه هم ښودل شوې چې که په افغانستان کې بې ثباتي راځي، القاعده به پیاوړي شي. په داسې حال کې چې د طالبان حکومت په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه وسلوالې ډلې وروستۍ ریښې هم د لمنځه تللو په حال کې دي، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې په راپور کې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د موجودیت په اړه اندېښنه ښودل شوې او پکې راغلي چې داعش اوس د طالبانو او نړیوالو اهدافو پر ضد له پخوا پیچلی عمل کوي. راپور داعش ډله په افغانستان او سیمه کې نوې ترهګریز ګواښ بللی او پکې راغلي دي چې دغه ډله اوس مهال په افغانستان کې په خپلو ډیریدونکو وړتیاو کار کوي. په راپور کې د داعش ډلې د غړو شمیر د دوی له کورنیو سره د 400 او 600 کسانو ترمنځ اټکل شوی او د عملیاتو د مشر نوم یې مولوی رجب یاد شوی، خو په راپور کې د مولوی رجب په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې د نوي راپور په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو څو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایډن په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې القاعده اوس مهال په افغانستان کې شتون نه لري. جو بایډن ټینګار کړی چې امریکا به د دې شبکې د لمنځه وړلو لپاره له طالبانو څخه مرسته ترلاسه کړي. د یادولو ده چې د تیر 2022 میلادي کال د جولای په 1 نیټه په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو د موجودیت په اړه اندېښنې را پیدا کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
لکه څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده، نن په افغانستان کې د شورا ورځ ده چې دا ورځ تر دې دمه څنګه مخې ته تللې ده. ورزو سنا کاکړ د سنا جانې ستړي مشي تاسو راته وای نن په افغانستان کې د شورا ورځ څنګه تیره شوه. سنا جانې که تاسو زما غږ لرئ مهرباني وکړئ. فکر کوم چې د سنا پاړي کې ستونزې ده. سنا جانې که تاسو زموږ غږ لرئ مهرباني وکړئ په دې راته وایاست هغه کسانو سره چې تاسو خبرې کړې دي او په دغې مراسمو کې ګډون کړی و څه یې درته ویل چې دا مراسم تر اوسه پورې څنګه پرمخ تللی دي. سنا جانې مهرباني. فکر کوم چې د سنا جانې اړیکه کې ستونزه ده، موږ نشو کولای چې سنا له ځان سره ولرو. بیرته به سنا ته ورشو، خو نوړی به دا راپور واخلو چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کموالي له کبله مجبور شوي دي چې میلیونونه افغانانو ته مرستې ودروي. دا پروګرام وایي چې د ژمي تر پایه پورې د مرستو رسولو په خاطر $1 میلیارد ته په بیړنۍ ډول اړتیا لري. دغه پروګرام د روان میلادي کال په نوړیو 15 میاشتو کې تر 1.6 میلیونو زیاتو افغانانو ته مرستې رسولې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي دا پروګرام د بودیجې د کموالي له کبله اړ شوی چې د خپلو مرستو له لیسته 8 میلیونه افغانان وباسي. د خوړو د نړیوال پروګرام ویاندوی وحیدالله امانی ازادي رادیو ته وویل چې WFP د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ د مې تر پایه په 15 میاشتنۍ موده کې څه باندې 14 میلیونو افغانانو ته مرستې رسولي چې په هغو کې 340,000 ټنه خوراکي توکي او د کابو 140 میلیونه ډالرو په ارزښت د نغدو پیسو ویش شاملېږي. د همداراز وویل
د وروستیو میاشتو کې د بودیجې د سخت کمښت له امله WFP دې ته اړ شوه چې د خپلو بیړني حالت ته د ځواب ویلو په برخه کې د مرستو رسولو له ډلې څخه 8 میلیونه کسان کم کړي، او هم دې ته اړ شوه چې د خوراکي توکو کچه آن په هغو سیمو کې چې د خوړو خوندیتوب سطح یا کچه پکې ډېره لوړه ده هم کمه کړي.
د شاغل امانی په وینا د دې لپاره چې د راتلونکي ژمي تر پایه پورې د مرستو په برخه کې خپلو پلان شویو پروګرامونو ته دوام ورکړی شي او د افغانستان په ټولو برخو کې اړو کسانو ته خوراکي مرستې ورسولی شي، $1 میلیارد ته بیړنۍ اړتیا لري. تیره میاشت ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا وویل چې ملګرو ملتو سش کال د افغانستان لپاره مرستې $3,200,000 ته راکمې کړي دي. د روټرز خبري اژانس پر اساس تیر کال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د مرستو اندازه $4,600,000 و. د طالبانو له لوري په ملي او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز د مرستو پر رسولو کې ستونزې پیښې کړي او نړیوالو مؤسسو خبرداری ورکړی چې دا کار د مرستو رسولو ته زیان اړوي. له بلې خوا د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې ویلي چې طالبان د نړیوالو مرستندویو مؤسسو مرستو ته د عاید د سرچینې په سترګه ګوري. له افغانستان سره بشري مرستې په داسې حال کې د تیرو کلونو په پرتله کمیږي چې اوچا یا د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې په مارچ میاشت کې په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28,300,000 تنه وباله.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
لژمن سره سم لکه څنګه مو چې مخکې تاسو ویل چې نن په افغانستان کې د شورا مراسم دي او موږ به وکولای شو چې له افغانستان هغه مراسم له نږدې وڅارو او روستي جزئیات له تاسو سره شریک کړو. سنا جان را سره بیرته وصل شوې. سنا، ستړي مو شي که تاسو راته وایي چې هغه کسانو سره چې تاسو خبرې کړې دي او په دغه مراسمو کې ګډون کړی و څه درته ویلي او دغه مراسم تر اوسه څنګه روان دي؟
سلامونه فریده جان، تاسو ته او ازادي راډیو ته د قدرمنو اوریدونکو ته څنګه چې تاسو ویلي نن د جمعې ورځ په کابل ولایتونو کې د شیعهګانو لخوا د عاشورا د 10 ورځې مراسم ترسره شول. تر اوسه یو مراسم پاتې ډول روان دي او کومه میچې پیښه نه ده رامنځته شوې. د مارم یو شمېر ماتم کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا مراسم یې په ډاډمنه فضا کې ترسره کړل او د کومې امنیتي پیښې شاهدان نه وه. په بغلان ولایت کې یو شیعه ماتم کوونکی محمد ازادي راډیو ته وویل چې سکل خلک کولای شي په ډاډمنه فضا کې خپل مراسم ترسره کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت ټینګښت په تېرو کلونو په پرتله ښه دی، خو په کابل کې یو شمېر ماتم کوونکي وایي چې سکل یې د تېرو کلونو په تېر په پراخه کچه دا مراسم ترسره نه کړل. په کابل کې یو ماتم کوونکي موسی ازادي راډیو ته وویل چې توپیر په دې کې و چې د طالبان حکومت لخوا یو شمېر محدودیتونه لګول شوي وو چې د دوی د لمانځنې مخې ونیوله د تېرو کلونو په پرتله. د کابل ښار د شهید مزاری پر سر یوې بلې ماتم کوونکې فلمي ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار د دوی مراسم د طالبانو لخوا تاوتریخوالي سره مخ شو. هغې دا وکړه چې د مراسمو پر مهال وسلوالو طالبانو هوایي ډزې وکړې او ماتم کوونکي ووهل. که څه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د دغو ادعاو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو د طالبانو حکومت د دې وړاندې ویلي چې دا بندیزونه د ماتم کوونکو د امنیت لپاره دي. طالبانو ویلي دي چې دوی به د محرم د ماتم د مراسمو مخه ونیسي او د شیعهګانو د امنیت د تامین په خاطر یې په ټاکل شویو ځایونو کې د دې مراسمو د ترسره کولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د شیعه علماو شورا د چهارشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې له ماتم کوونکو وغوښتل چې د امنیتي اندېښنو له امله د محرم د میاشتې په لسمه نیټه یا د جمعې په ورځ په سړکونو کې له ماتم او ډله ییزو خوځښتونو څخه ډډه وکړي. مننه.
ډېره زیاته مننه کورودان سنا کاکړ و چې په افغانستان کې د شورا د مراسمو په اړه موږ سره په ژوندۍ بڼه د دغه مراسمو حال شریک کړو. له دې سره چې بیا د نړۍ میلیونونو شیعه وګړو نن جمعه د شورا مراسم لمانځي، ایران چې د شیعه اسلام د مشرۍ ادعا لري د مراسم په ځانګړي پرتم سره ترسره کوي، او په پاکستان کې بیا د امنیتي اندېښنو له کبله په لویو خوارونو کې اضافي سرتیری ځای پر ځای شوی دی. په عراق او لبنان کې به بیا د ورځ سبا ولمنځل شي. تفصیل به نور د احمد تکل نه واورو.
شیعگان چې د نړۍ د شاوخوا 1.8 میلیارد مسلمانانو په سلو کې 10 برخه جوړوي، نن په کربلا کې د اسلام د پیغمبر د مسیح امام حسین له شهادت څخه 1340 کاله وروسته د هغه په یاد د ویر مراسم جوړوي. په افغانستان، ایران، پاکستان، عراق، لبنان او نورو هیوادونو کې چې شیعه مسلمانان پکې اوسي، د دې ورځې مراسم له څو ورځو راهیسې پیل شوي دي. په دې مراسمو کې ویرجن کسان تورې جامې اغوندي، تور او سره بیرغونه ګرځوي او د ویر په دود خپلې سینې په لاسونو او زنځیرونو وهي. عاشورا د عراق او لبنان په څیر په ځینو اسلامي هیوادونو کې سبا شنبه منزل کیږي. تمه ده چې د لبنان د پلازمینې بیروت بازارونه به سبا بند وي او ویرجن زیارت کوونکي به د عراق په کربلا ښار کې چې امام حسین یې د طلایي ګنبدې لرونکي زیارت کې ښخ دی راټول شي. په ایران کې چې ځان د ټولې نړۍ د شیعه مذهب مشر بولي، داسې مهال چې دا هیواد له لویدیځ سره د خپل اټومي پروګرام پر سر دښمني کوي، د امام حسین د شهادت تاریخ سیاسي بڼه غوره کړې. د ایران دولتي ټلویزیون د ټول هیواد په کچه د محرم مراسم وښودل. په دې مراسمو کې په تورو جامو کې یو شمیر کسان ښکاري چې په ځانګړي ضرب سره خپلې سینې وهي، پر سرونو یې سرې پټۍ تړلې او پر بنرونو یې په تور او سره لیک د حسین نوم لیکلی. په دې مراسمو کې ویناوالو لویدیځ، اسرائیل او متحد ایالات په 2000 کال کې د بی پیلوټه الوتکې په یوه حمله کې د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی په وژنه وغندل. په پاکستان کې بیا چارواکو امنیتي تدابیر زیات کړي دي. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې په لویو ښارونو کې ښایي تروریستان د عاشورا پر مراسمو برید وکړي. په پاکستان کې د عاشورا تر ټولو پراخ مراسم د پنجاب ایالت په لوی ښار لاهور کې جوړیږي. په دې ښار کې لاله مخ کې د پولیسو زرګونه اضافي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. په کراچۍ او نورو ښارونو کې هم د عاشورا په مناسبت ځانګړي مراسم جوړ شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو هم د شیباز مخکښ لاسادې رادیو نه اورئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په کندهار کې د میرویس او زویر روغتون مسؤلان وایي په تیر یو کال کې په دې روغتون کې د تل سیم یا 850 ماشومان ناروغان بستر شوي دي چې یو شمېر یې د درملنې سره بیا هم ژوند له لاسه ورکړی دی. د دوی په خبره په کندهار کې له دغې ناروغۍ سره د مبارزې پر وړاندې د اسانتیاوو نشتوالی یو له هغو ننګونو څخه دی. تلسمیا یوه لاعلاجه جینیټیکي ناروغي ده چې په ډېرو ناروغانو کې د وینې د کمښت بلا د ناروغ د مړینې لامل کیږي. تفصیل زموږ د همکار په دې راپور کې.
ګل بیبی د کندهار د میرویس ازوی روختن په داخله واټ کې د خپلې دوه کلنې لمسی سرته ناسته ده. د خپل لمسی په تلاسمیا ناروغي اخته ده. د ګل بیبی په اولادونو کې تلاسمیا یو ورسی ناروغي ده چې لکه بلې شپږ اولادونه مرسیوي او اوس یې لمسیانو ته دا ناروغي انتقال شوی. تلاسمیا یو ارثي ناروغي ده چې د وینې میراثي اختلال رامنځته کوي. په دې ناروغۍ د اخته کس په بدن کې د هیموګلوبین او سري وینې حجرو شمیر له نورمال حالت څخه ټیټ وي. د ډاکټران په وینا د دې ناروغۍ درملنه نسته او د ناروغۍ شدت په کتو سره یو څه وخت وروسته ناروغ ته وینه ورکول کیږي. د میرویس روغتون د ماشومانو څانګې مشر ډاکټر محمد صدیق وایي دا ناروغي په کندهار کې تر پخوا زیاته سوې ده. د نوموړي په وینا تیر کال په دې ولایت کې د تلاسمیا په ناروغۍ د اخته ماشومانو 850 پیش ثبت سوي او دغو ناروغانو ته 15500 واحده وینه ورکول سوې. ډاکټر صدیق وایي د دغو ناروغانو یو شمېر مرسیوي هم دي.
ارثي ناروغي ده، دا د مور په واسطه انتقالیږي او ماشوم ته زموږ سره چې راجستان دي تقریبا د 800 په شاوخوا کې مریضان بستر دي، خو متاسفانه هغه کومه دوا چې د دوی د بدن څخه هغه اوسپنه شي د وینې د ماتېدو د خطر په بدن کې جمع کیږي، هغه کومه دوا چې موږ لرو هغه زموږ په لرې کې نشته. د وینې زموږ د دواو په لیست کې هم نشته. کله چې څوک صلیب راکول اوم نه و، نو د دې کار لپاره موږ کوشش کوو د بعضې تجارانو سره بعضې مخور خلکو سره وګورو چې که چیرې دغه دوا موږ ته دوی په خپل زکات په خیرات کې راوړي بیا موږ مریضان ته ورکړو.
په مختلفو هیوادونو کې د اسانتیاو له مخې د ناروغ د ژوندي پاتې کېدو وخت توپیر لري. دلته د کندهار په میرویس روغتون کې چې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره خورا لږ اسانتیاوې شته، زیات ناروغان مري. خلک هم په بهر کې د شخصي روغتونونو لپاره پیسې نه لري او دوی هر ورځ د خپلو ناروغانو له لاسه ورکولو فکر کوي.
ما غوښتنه دغه ده چې یو مسلمان چې واسه لري دا وینه وکړي، دا زموږ مؤمنان دي. اکثره وخت چې موږ دغه انتظار وکړو وینه نه پیدا کیږي. موږ الګ چې دی په میاشت کې څلور واره پنځه واره وینه غواړي. ما اوس شپږ ورځې په دا روژه کې بستر کوي، دا یوه ورځ مینه درکړي، پنځه ورځې مې پرله پسې وینه ورکړي.
په افغانستان کې د وینې مرکزي بانک وایي له دوی سره څه باندې 2000 داسې ماشومان ثبت چې په تلاسمیا اخته دي. لدی ناروغی څخه د خلاصون تر ټولو غوره لار وقایه ده چې د ډاکټرانو په وینا د سالم ماشوم د لرلو لپاره له امیدوارۍ څخه مخکې جنټیکي معاینات اړین دي چې د دې ډول ناروغۍ په مخنیوي کې اغیزمن تمامېدای شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
اوس به د افغانستان په شمال کې کندز ولایت لاړ شو. فقر او بېوزلي په کندز ولایت کې پر یو شمېر بې سرپرسته او بېوزلو کورنیو د ژوند فضا راتنګ کړې او په وچې ډوډۍ خپل شپې ورځې سبا کوي. دغه بېوزلي کورنۍ د طالبانو سیمه ییزو چارواکي په بېغورۍ او نه پاملرنې تورنوي او زیاتوي چې د بشري مرستو ویشلو پر مهال عدالت په پام کې نه نیسي او ټولې مرستې پر خپلو وسلوالو ویشي. تفصیل له سیمې څخه په دې راپور کې.
پا په افغانستان کې د سیاسي تحولاتو وروسته چې د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل، د اقتصادي او د بیروزګارۍ کچه تر بل هر وخته زیاته شوې ده. دا مهال د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې زیات شمېر افغانان له دوامداره فقر او بېوزلۍ څخه شکایت کوي. کندز هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زیات شمېر اوسېدونکي له بېکارۍ او بېوزلۍ کړېږي. د 15 ماشومانو مور نفیسه هم یو له هغو کسانو څخه ده چې فقر او بېوزلۍ ورڅخه سکون او خوښي اخیستې ده. 30 کلنه نفیسه وایي چې 10 کاله وړاندې میړه په جګړو کې مړ شو او له هغه وروسته د روزګار درون پیټی د دې پر اوږو بار شو.
شبکې وخت میرم د خانه مذهب کار میکنم، همې اولادا کایم ګشنه او تشنام،
هر وخت د خلکو کورونو ته ځم کار کوم، څو خپل ماشومانو ته نفقه پیدا کړم. ماشومان مې تر ماښامه پورې کور کې یوازې وي او په وچ ډوډۍ باندې خپل نسونه ماړه کوي. ځینې وخت شاوخوا ګاونډیان راته خواړه رالیږي.
نفیسه وایي د خلکو په کورونو کې کار کوي او هغوی ورته د کار په بدل کې پیسې ورکوي چې له همدې لارې په سختۍ سره خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي.
شاوارم کې بود بسا خوب د میرا قمرانګزار دوی ته دربدر دوی ته رنګ
کله چې میړه مې ژوندۍ و شون میخکوه. زه دومره ستړی نه وم، اوس ډېر ستړی ژوند لرم. د خلکو په کورونو کې کار کوم څو د خپلو ماشومانو اړتیاوې پوره کړم. هیله مند یم چې زامن مې لویان شي، کار وکړي او زه د روزګار له دې جنجاله خلاص شم.
15 کلنه بصیره هم یو له هغو مېرمنو څخه ده چې د ژوند له ناخوالو او اقتصادي ستونزو کړیږي.
د خانه هم څیزې خدای نه دارم، شوهر مرمۍ خوردګي سره 4 اولاد دارم. د خانه
د خلکو په کورونو کې کار کوم، د ورځې راته 200 افغانۍ راکوي، هغه هم کله وي او کله نه وي. ځینې وخت د بې وسۍ له وجې 2-3 کیلو استفاده شوې ډوډۍ اخلم او بیا هغه په اوبو کې خښته کوم او خپلو بچیانو ته یې ورکوم.
دغه بې وزله کورنۍ شکایت کوي چې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د بشري مرستو پر مهال عدالت په پام کې نه نیسي او د مرستو ډیره برخه پر خپلو خپلوانو او شتمنو خلکو ویشي او مرستې مستحقو او بې وزلو کورنیو ته نه رسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندز کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو نظر هم راواخلو، خو هغوی د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د 4 ماشومانو مور بصیري ازادۍ راډیو ته وویل:
کار میکنم،
په کور کې د خوراک لپاره څه نه لرم. دا بې وسۍ له وجې په اونۍ کې 2 ځلې پخلی کوم او نور د وچ ډوډۍ په خوړلو سره خپلې شپې ورځې سبا کوو. پخوا ښه و، موږ ته مرستې رارسېدلې، خو اوس مرستې پر شتمنو خلکو ویشل کېږي، موږ ته نه رارسېږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
په د خبری خبرونې پای ته راورسېدو، اوس به هم ورشو ساسي پیغامونه به واورو. ساسي له پیغامونو وروسته دویمه نیمه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو. اوس هم ساسي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه محمد حبیب الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرانو اوسیدونکو خدای محل له مرکز کلاتون تاسو ته دا پیغام پرېږدم. نن غواړم په دې اړه باندې له تاسو سره یو څه شریک کړم. سونه په دې ډول ده، په دې تیرو څو ورځو کې دلته ډېر زیات بارانونه کیږي په مرکز زابل مرکز کلات او همدارنګه په ولسوالۍ کې. نو خلکو ته ډېر زیات مالی زیانونه اړولې دي، خاصتا د میزانی په ولسوالۍ کې. د میزانی اوسیدونکو د محل د انزورو پر راټولولو باندې بوخت دي چې باران ورته ډېر زیات زیان اړولې ده. د خلکو یې مځکې وړې دي، د انځرې ور خراب کړې دي، خلکو انځر راټول کړي دي، هماغه انځر یې ځینې وړې دي، کورونه یې ځینې وړې دي. هیله لرو له تاسو او له لوړپوړو چارواکو سره له دې خلکو سره یو مرسته او کومک او لاسنیوی وکړئ، تر څو همدا انځر په دغو شیبو کې ډېر زیات مصرفونه ورته کوي، همدا پنځه راټول کړي ترڅو لامدغه توانونو څخه وژغورل سي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. بازگل احمد اتخاب ولایت برکت ولسوالی میں سوال سوال ہے اور سروک دا توجہ دے کہ ابو ادارے مستر حس کو مطلب ہے کرے تو نارن میں ابو وڑی گی اور درفیل اور سرکو دے مسادو تاریانو حاصلات مصباح صلح اور سرسن وچ فلس کی صاحب ابو وڑی گی نارو مناصلات مصباح صلح اور دارا معاید دے احمد اللہ سوار سے دیخے چلو پنجہ پہرے جی پتا نار کو ابو بانی اصلاتا سا ہو گئے جی حس توجہ نہ تو سوی ہو جاتا جدا سر بندوں نے جو سی رہتا سوما سن کی دولہ کا سر براز سو چی بہتر تباس و خلق سر بدر جی خواہ کے بسر جی نسلی جی سوما کو سا توجہ دی ہو سوی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوی مینی مای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي صدري نامري او د منځنۍ اسیا د پنځو هیوادونو چارواکو سره تر خبرو وروسته ویلي دي چې ډېر لوري دا خبره مني چې پراخ بنسټه حکومت او د ښځو حقونه د افغانستان د اقتصادي ثبات امنیت او سولې لپاره مهم دي. نامري او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ په دې وروستیو کې په استانه کې د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له شمېر چارواکو سره ولیدل. نن یې پر خپل ټویټر لیکلي دي چې منځنۍ اسیا له چارواکو سره د دوی په خبرو کې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو پر دوام هم موافقه وشوه. دوی اسانی ته خپل سفر د جولای په شپږمه پیل کړی او په پام کې لري چې قطر ته هم لاړ شي. نن د هپاتایټس یا زیړی نړیواله ورځ ده. روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر افغانستان کې پر دې ناروغۍ د تخته کسانو ارقام خپره کړي دي. د دې سازمان د ټویټ په اساس باندې په افغانستان کې څه باندې شپږ لکه 8000 کسان په هپاتایټس بي تور زیړی او شاوخوا 360000 نور بیا په هپاتایټس سي زیړ زیړی اخته دي. هپاتایټس یو ډول سری ناروغي ده چې بدن ته له داخلېدو وروسته مستقیما په ځیګر اغیز کوي. د امریکا پر مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوي تورونه لګیدلي او دا ځل تورن شوی دی چې محرم اسناد په غیر قانوني ډول ساتلي دي. څارنوالان تور لګوي چې ښاغلي ټرمپ د فدرال څارنوالانو تحقیقاتو پر وړاندې د خنډونو د جوړولو لپاره له یو کارکوونکي غوښتي وو چې په فلوریډا کې د ده په ملکیت کې د امنیتي کمرو تصویرونه ډیلیټ کړي. په نوي دعوه کې ټرمپ تورن شوی دی چې د ملي دفاع اړوند معلومات یې په خپل سر ترلاسه کړي او محدود کړي دي. له ده سره پر هغې جنایي دوسیې نور موارد هم زیاتېږي چې په تېر جون میاشت کې د ټرمپ او د هغه د یو همکاره پر ضد پرانیستل شوې وه. او روسیه کې وه ټکسي چلوونکی په 14 کاله بند محکوم شو. نن یوې محکمې دغه ټکسي چلوونکي ته چې تېر کال یې په کوم سومولیسک آل مرو ښار کې د ملي ګارډ مرکزي دفتر ته ورسولی و د 14 کالو بند سزا واوروله. ټکسي چلوونکی چې ولادیمیر زولوتروف نومیږي محکمې د عمل ترهګرۍ ته چمتووالی او د قانون پر پلي کېدونکو برید ګڼلی دی. ټکسي چلوونکی په خپل جرم اعتراف نه کوي، ویلي دی چې دا کار یې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اعتراض کې کړی دی.
د آزادۍ میلمه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د آزادۍ رادیو د نن ورځې میلمه مو په افغانستان، پاکستان، جرمنی او امریکا کې زده کړې کړې دي او زده کړې د ډاکټورا تر کچې رسولې دي. په زراعت یا کرنه کې متخصص دی. دی په پیل کې خپل ځان در پیژني.
زما نوم ذکر الله صافی د مولانا محمد اسلام زوی چې په 1988 کال کې د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د افغانی او پشغام په درک کې زیږیدلی. ابتدایي زده کړې مې تر پنځم پورې چې شپږم ته لاړم په د افغانی او پشغام په متوسطه لیسه کې ترسره کړې چې په دغه وخت کې کودتا رامنځته شوه او زمونږ هغه د تحصیل بهیر مو ودرېد او بالاخره پاکستان ته مهاجر شو. نو هلته بیا د مجاهد په نامه باندې د مجاهد لیسې په نامه باندې یو لیسې افتتاح شوه چې اصلا د جمعیت اسلامي سره تعلق درلود. دوهم سمنه مې خپل درسونه هلته شروع کړل بلاخره په 1900 کال کې دغې لیسې نه فارغ.
لیسې تر فراغت وروسته مو چیرې زده کړو ته دوام ورکړ؟
تر هغه وروسته یو کال دوه کاله موده کې د مجاهدینو سره مې مرستې کولې چې البته مرستې مې فرهنګي وې. د افغانستان مختلفو ولایاتو ته مې سفر کو، چېرته چې مکتبونه ایجادېدل، چېرته چې سواد آمیزي کورسونه وو، هلته به ما دغه فرهنګي مواد، کتابونه، دا شیان تهیه کول، او پخپله د سواد آوازۍ د استاد په توګه مجاهدینو ته به مې درس ورکو. تر دې چې یو بل پوهنتون د اسلامي پوهنتون، د جهاد پوهنتون په نامه باندې د حزب اسلامي د خاطر ایجاد شو، په هغې کې مې کانکور کې برخه واخیستله او په زراعت پوهنځي کې کامیاب شو. زراعت پوهنځی مې تقریبا درې کاله، یعنې د څلورم کال په درشه کې وو چې هلته د جهاد پوهنتون بیا وروسته د اسلامي پوهنتون په نامه باندې ونومول شو، تعقیب کړي او بالاخره په افغانستان کې د ازادۍ دړۍ راغله. مجاهدین بېرته افغانستان کډه شول، سو په دې وخت کې زه ننګرهار پوهنتون ته راغلم. آخر کال مې د ننګرهار پوهنتون کې، د بایزید روښان په پوهنتون کې خپل سر ته ورسو. بالاخره کابل ته راستون شوم. په کابل کې مې هڅه کوله چې په علمي کادر د کابل پوهنتون کې شامل شم، خو دا موده لږ طولانی وه. په انکشاف دیهات کې مې کار پیل کړ، چې هلته مدیر د سمیع بصری ما لږ په د ژورنالیزم کې هم تقریبا یو دوه کاله، دا کله د جهاد په وخت کې مې د مجاهدینو سره مرسته کوله فرهنګي، هلته ځینې د ژورنالیستیک کارونه مې هم کول. بالاخره یو کال، یو نیم کال، تقریبا دوه کاله مې په دا وزارت کې کار وکړ. بیا د کابل پوهنتون قدر ته راغلم، شهدالاعلام په قدر کې شامل شوم. یو کال مې نامزدي دوره هلته تېره کړه. بعد یو کال تدریس نه، یو بورسیه بله وه چې تقریبا رقابتي وه، پاکستان په پخوا د ان ډبلیو ایف اګریکلچر یونیورسټي په نامه مسامه وه، اوس ته نه پوهېږم څه شی وایي. په هغې کې مې د ماستری لپاره بورسیه واخیستله، یعنی یو رقابتي جیاري ټیسټ کې مې شرکت وکړ. په هغې کې بریالی شوم او بالاخره هلته لاړم. او په 2002 کال کې ماستری مې خپله چې تقریبا د یو فل درجې په درجه پورې وه ترلاسه کړه، او بېرته کابل پوهنتون ته ستون شوم.
ښه استاده، کله چې بېرته کابل ته راستانه شوئ، کابل پوهنتون ته، نو د دې ځای په اړه راته ووایاست چې استادي مو پیل کړه، د نورو کارونو په اړه ووایاست چې پوهنتون څنګه و؟
کابل پوهنتون کې مې خپل تدریس ته ادامه ورکړه تقریبا دوه درې کاله. بیا د هغې نه وروسته یو بل فیلوشپ د انډیانا پوهنتون د امریکا د خوا مونږ ته راغی. مخکې د دې چې امریکا ته لاړ شو، یو میاشتنی یو فیلوشپ د المان د خوا راغی. المان ته سفر وکړ، د استادانو سره چې تقریبا د زراعت پوهنځي ډېر استادان مونږ سره وو، هلته لاړو. خو په دې ځای کې المانیانو هم اسسمنت کوو، لټه کوله چې څه رقم مونږ سره کومک کېږي، او مونږ هم په دې لټه کې وو چې هڅه وکړو چې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړو. د یو میاشت نه وروسته بلا افغانستان ته راغلو. په افغانستان کې بیا یو بله لړۍ وه د انډیانا پوهنتون، چې هلته یو دفتر لرو زه په زراعت پوهنځي کې. نو هغوی هم یو میاشت، یو سمستر دپاره دعوت کړو چې تاسو پردو پوهنتون ته راشئ. بیا پردو پوهنتون ته راغلم. په پردو پوهنتون کې مې د خاورې په ډپارټمنټ کې د استاد سره تقریبا څوم اسسټانټ راتلمه، هلته مې تدریس وکړ. یو سمستر نه تقریبا زیات هلته م تدریس وکړ. د هغې تدریس نه وروسته بېرته افغانستان ته ستون شوم. په افغانستان کې چون زیات فعالیت مې کوو، او بکګراوند مې دومره د افغانستان، تاته معلوم دی چې د هجرت په دیار کې پوهنتون لوستل او تحصیلات کول، او بیا د یو پرمختللې نړۍ سره رقابت کول، د پرمختللې نړۍ د استادانو سره تدریس کول آسانه کار نو. خو لله الحمد ټول چارې په بدلتوب سره مې ترسره کړې. نو بیا دلته یو بل پروسه شروع شو، د جرمن اکاډمی شي پروګرام په تحصیلات عالی کې یو دفتر لرو. د دې دفتر ته د زراعت د پوهنځي ټول استادانو ته دعوت ورکړي چې تاسو راشي، که څوک علاقه لري چې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي، نو تاسو کولی شئ یو انټرویو ولوکي. بعد هغې نه تاسو کولی شئ، مونږ به بیا خپله تصمیم تاسو ته اعلان کړو. نو هلته په شرکت وکړه اخري قسمه لله الحمد هغې هم د زما انټرویو سمه تقریبا ارزیابي هغې په زړه وه او بعد دوه کلو یې راته بیا اعلان وکړ چې تاسو خو بریالي شوي یاست کولی شئ خپل دکتورا په المان کې ترسره کړئ. بیا دوه کاله بعد کله چې امریکا نه بېرته راغلم دا زنګ ما ته راغی چې تاسو راشي خپل اسناد تکمیل کړي او تاسو قبول شوي یاستئ دې پوهنتون ته به راځئ. د هغې نه وروسته خو په همدې جریان کې خپل دغه تدریس او علمي مقالو باندې کار کول تحقیقات مې هېڅ داسې کوتاهي مې پکې رانه وه سره خپل کار مې کوو د ځوانانو ته. بیا موافق شوم لاړم المان ته مې سفر وکړو. په المان کې پنځه کاله راته وخت راغی خپل دکتورا تکمیله کړې. لله الحمد خدای په مرسته په درې کلو کې مې خپله دکتورا بشپړه کړه او بېرته افغانستان ته ستون شوم. خپل تدریس ته مې ادامه ورکړو او په دې دوران کې ډېرې زیاتې مقالې مې لله الحمد لیکلې. یعنې دومره چې باید زیاتې مې لیکلې وې د ځینو ستونزو مشکلاتو له امله چې موږ کابل پوهنتون کې مجهز لابراتوار نه لرو. کله به مې چې ارقام جمع کړل یا هند ته یا پاکستان ته بیا هم د هغې مصارف دومره ګذاف چې هم نه پوره کېده خو د خپل معاش نه مې د خپل شخصي پیسو نه مې کوشش کوم چې دا نمونې تجزیه کړم او مقالې به پرې ولیکم. لله الحمد موافق شوم مقالو ته مې خپل ادامه ورکړه خپل کار ته مې ادامه ورکړه. دا رتبې مې نورماله توګه باندې د پوهیالۍ وروسته پوهنمال شوم او پوهنیار شوم پوهنمال شوم بالاخره پوهندوی او پوهنې رتبه مې په کابل پوهنتون کې واخیسته. تر په لنډه توګه چې تر تقریبا 2021 اختره پورې کابل پوهنتون کې استاد وم.
تاسو ویل چې مجبوره شوی د شوروي اتحاد له یرغله وروسته مجبوره شوی چې پاکستان ته هجرت وکړي. په دې اړه راته ووایس هغه کلونه په یاد دي څه ډول خاطرې لرې له هغه وخته؟ ځینو لپاره دغه هجرت ډېر تریخ و هلته بیا ډېرې سختۍ تېرې کړې دي. تاسې د خپل ژوند او د خپلو خاطرو په اړه راته ووایس.
کله چې ګذرته رامنځته شوه په منطقه کې په ظاهره توګه سرانواز صادق من درته وایم موږ خوشبینه وو چې ولا دا تحول راغی کېدی چې دا تحول د افغانستان په قید وي اما متاسفانه دا تحول ډېر معکوس شو.
کله تاسې له کورتا وروسته مهاجر شوئ دا د مهاجرېدو خاطرې راته ووایس چې هلته څنګه شرایط ول؟
نه زه به تقریبا په یو استثنایي کیس کې وم. کله چې زه پاکستان ته لاړم ما سره د خپل فامیل غړي چې ماما مې وو نیا مې وه زه تقریبا لږ د نورو مهاجرو نه متفاوت وم. زه اسوده وم کور مې لرو د نورو مهاجرو سره مې چې خپلوان غړي مې وو دې سره مې ژوند کوو په لیسه کې شامل شوم. ولې د تحصیل په دوران کې د فقر او بېچارګۍ سره ډېر زیات مخ شو او بیا هم کوشش کوم چې سره کوم دا د ترنګړي پروست یا د ترنګړي ژوند ذاته سم کو خپل تحصیل ته ادامه ورکړو. دومره زیاتې ستونزې په هجرت کې سره مخ نه شوم. مستقیما خپل تحصیل ته مې ادامه ورکړه. نو تر جوزا کله چې جوزا آخر به کېدل مکتبونه به روښتېدل او موږ به بېرته د جهاد ډیپو ته راتلو یا به وطن ته راګرځېدلو. ما ځکه مخې ولې چې په فرنګي فعالیتونو کې به خدم کتابونه به راوړه یو سبب راوړو د نور کوم کسان چې په دې منطقو کې دولت لاسرسی نه لرو د آزاد منطقې د دې سره مرسته کوله. د هجرت په موده کې دومره زیات نه کړېدلم او هجرت کې تقریبا څو ما اسودم او خپل تحصیل په سمه توګه ادامه ورکړ.
او بیا چې بېرته خپل وطن ته راغلی څه ډول احساس مو کوو؟
کله چې بېرته وطن ته راغلم اول خو ما ته هر وخت به راتلم په دا رخصتیګانو کې جبهاتو ته به راتلم د مجاهدینو سره د کومک دپاره. ولې کله چې د آزادۍ وخت نږدې شو نو موږ ته داسې یو خوشحالۍ راغله چې موږ فکر کوو چې موږ دې دنیا ته نوي وزېږېدلو. تاسو فکر وکړئ چې هر څومره سړی ښه اوسېږي په مهاجرت کې احساس د فقر کې احساس د ذلت کې احساس لدې واړه د وطن دا سړي په مورال باندې ډېر منفي تاثیر لري. کله چې آزادۍ وشوه هغه سیاسي پروسې څه کوي چې څه رقم خلکو ترې ناوړې استفادې وکړي. ولې موږ دپاره نو المر چې موږ په ژوند باندې راوخته او یو او یو هم کولو موږ ولې چې اوس به ازادي شي اوس به اسلامي نظام جوړ شي او کوم چې داسې وعدی موږ ته شوی وي د مجاهدینو د رهبرانو دا د جهاد ارمانونه به موږ بیانول چې داسې نظام به وي داسې ارامي به وي لاسوانه وقت به شي د بهرني یرغل به ختم شي او داسې یو ښه اسلامي نظام به وي په دې خوب باندې موږ ډېر خوبونه لیدل ډېر زیات خوشحاله وو ډېر زیات خوشحاله وو تاسې اپلوی سروان صاحب چې کله دا رادیو مې نیوله په رادیو کښې وویلې چې آزادی مو مبارک شي او ما به یو ناڅابي غږ کوو چې قربان 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 یعنی دې دومره احساس نه یوازې زه چې دا څه محصلین وو څه متعلمین وو په یو ناڅابي به دې الله اکبر غږ وکړو ډېر خوشحالۍ سره زمونږ وطن آزاد شو او مونږ بېرته خپل وطن ته ځو او انشاءالله خپل وطن ته به خدمت کوو
بیا چې په کابل پوهنتون کې تاسې استاد شوئ دغه وخت راته وایست استادي تاسې ته څنګه ښکارېده له دې کاره مو خوند اخیست لذت هم اخیست ځکه چې هغه کارونه عموماً خلکو ته روحي خوند ورکوي چې فکر کوي چې نورو ته کار کوي خدمت کوي
په کابل پوهنتون کې زما د دندې پیل تاسو فکر وکړئ سرمان صاحب داسې مې فکر کوو چې زه داسې یو دنیا سره مې تعلق پیدا شوی دی چې په هغې کې ټول امید دی خوشحالي ده او هېڅ کله داسې منفي خیال ما ته نه راپېښېده چې زه به داسې فکر وکړم چې افغانستان به کوم اړخ ته ځي کوم اړخ ته به ځي ځوانانو نوې هیلې وې نوې ارزوګانې وې او هڅه مې کوله چې باید د دنیا د بکرو یعنی د نویو تحقیقو ته لاس واچوم نوي معلومات راټول کړم تر څو وکولی شم خپل ځوانان په دې نوي پروسې باندې د ترقۍ خواته د انکشاف خواته سوق کړم او د دوی سره مرسته وکړم او خپل ځان ورسوم ډېر زیات هڅه مې کوله ځکه چې ما په پاکستان کښې چې درته وویلې چې موږ د پوهنتونو سره په تماس یو او نورې نړۍ سره چې تقریبا د انټرنټ دومره سهولتونه نه خو بیا هم چې فکر کوو چې تحصیل څومره ارزښت لري پیشرفت څومره ارزښت لري یعنې خپل هېواد کوم خواته وړی شو په دغې هیلو ارمان باندې په کابل پوهنتون کښې ډېر په خوشحالۍ باندې ما خپل کار شروع کړ ولې متاسفانه یوه مسله په کابل پوهنتون کښې وه په کابل پوهنتون باندې څوارلس کلونه دوره تېره شوې وه ذهنیتونه دومره چې زه فکر کوم زموږ په وړاندې دومره سم نه وو نو کله به چې بحث کېده دغه د هجرت مسله به راتله که چېرته به څومره وړتیا مې مې لرودله چې زه یو موقف واخلم دوی به درته راته د هغه په هغه سترګې کتل دا خو والا جهادي دی او دا یعنی د جهاد کښې برخه اخیستې ده دومره زیات به د دې دپاره د علاقې وړ سړی نه وم او هر کله چې ما هڅه کوله چې زه پیشرفت وکړم لږ زره ستونزو سره مخامخ کېدلم یعنی داسې زما دپاره خوشبیني موجوده نه وه لنډه دا درته وایم چې کله دغه د کرزي نظام هم راغی دلته سیستم جمهوریت شو سیستم ډیموکراتیک شو نو دلته انتخابات شو چې باید د فاکولتي رئیسان ټول باید دغه شي دا په انتخابي شکل باندې وټاکل شي داسې یو سیستم راغی څه چې دغه پخواني نظام کسانو دوباره دغه ټول ریاستونه تقریبا موږ دوه نوي ډیپارټمنټ او فاکولتي او ډیپارټمنټونه موږ درلودل څه چې هغه کسان د تېر نظام خلکو هغه ټول بېرته په خپل هغه باندې راغلل په ښه موقفونه ترلاسه کړه ولې دې د دې وخت ته کتل چې دا وخت د دوی سره څه رقم برخورد کوي په اداري سیستم کښې د ستونزو او مشکلاتو سره مخ وو لږ تعصب لږ زموږ په وړاندې لږ ضدیت موجود وو نو کله چې دا ټول رئیسان تر منځ شوه هغه ښه برسونه چې به راتلل ټول د دوی شول
استاد صفای اوس مو اراده څه ده منظور مو له کار نه ده خپلو اکاډیمیکو چارو ته دوام ورکوئ او که غواړئ په کوم هېواد کې مهاجر په توګه ژوند وکړئ
د اوس مهال دپاره زه د کومې دندې په لټه کښې نه یم زه په خپل استاد یم د کسل په پوهنتون کښې خپلې دندې ته ادامه ورکوم او خپلې اکاډمیکې چارې تعقیبوم هغه تحقیقونه چې مې په افغانستان کښې ترسره کړي لله الحمد هغه موافق دي او هغه هڅه کوم چې هغه نشر کړم او ورسره نوي تحقیقونه مې کړي دي په لاره اچولي دي چې اوس یې په غربي افریقا کښې ترسره کوم او همدارنګه کېدای شي یوه برخه یې په ایران پاکستان او په هند کښې هم ترسره شي دا تحقیقونه د افغانستان تحقیقونه جلا دي او زه هڅه کوم چې خپل ځان په اکاډمیکو فعالیتونو کې بوخت وساتم او اصلي هدف او تاسو مخکې ویل چې اصلي هدف مې خپل وطن دی خپل خلق دی ولی خدمت نور نړۍ ته نور بشر ته هم زما عبادت دی ځکه تعهد مې کړی دی چې خپل دا کار به کوم د اوس لپاره استاد یم خپلې چارې په منظمه توګه په خپل مسلک کې د المان په پوهنتونو کې ترسره کوم او راتلونکی به وګورو کې چېرته زمینه یا شرایط مساعد شو چې خپل وطن ته لاړ شو بېرته به په خوشحالۍ سره لاړ شم خپله دنده به بېرته هلته درسره ونیسم بیا ولی کوشش هڅه به دا وي چې دغه تعصب دا تبعیض باید کم شي افغانانو دپاره باید غیر خلاصه شي متخصصو کدرونو دپاره باید لږ احترام قایل شي هدف مې دا نه چې داسې احترام چې موږ دپاره تشریفات ونیسي موږ دپاره موټران ګل پوشکي نه موږ دپاره مسؤلون د ژوندانه زندګي زموږ ابرو عزت دا باید خوندي وي د چا نه زیاته تمه نه لرو موږ پوهېږو چې افغانستان څه رقم عادت څه رقم وطن دی او څه رقم دا سیاسي بهیرونه بدلیږي او رابدلیږي د د د د د تشریفاتو تمه د چا نه لرو موږ صرف د خپل ژوند د ادامې دپاره چې په مسؤونه فضا کې خپل ژوند ته ادامه ورکړو هغه معاوضه چې معاش ته ویل کېږي دا جګو معاشونو تقاضا هم نه لرو موږ ته د وطن خوشحالۍ موږ ته د ځوانانو خوشحالۍ معاش ده موږ ته عزت رابخي موږ د ژوند د خپل خوند اخلو دا چې ډېر معاشونه اخلو په نورو هېوادو کې موږ کار کوو دا موږ دپاره سامانه ده ولې دا کوم طبیعي چې دی لري باید دې باندې یو تجدید نظر وکړي باید په دې فکر وکړي او بل دا چې کار اهل د کار ته سپارل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هدایت دی دی باید دې ته لږ توجه وکړي چې کار باید اهل کار ته وسپارل شي سمه ده قهرمانی دې راوړه ستا په خوله باندې افغانستان د اشغال نه خلاص دی په شمشیر راغلي ولې موږ هم اهل د منطقه او عرفان یو موږ په دې ټولو خبرو پوهېږو چې څومره ستا دا وینا څومره ستا دا ادعا پر ځای ده او څومره نه ده موږ په دې باندې ټول پوهېږو نو څه خیر دی چې څه دې کړي هغه دې ستا وي او د افغانستان کدرونو ته باید خپل ځای وي د افغانستان متخصصینو ته باید خپل ځای وي هغه لاسته راوړنې چې موږ په شل کاله جمهوریت کې ترلاسه کړي دي جمهوریت وکړه اشغال وکړه هر بلا و موږ د چا سره په اشغال کې مرسته نه ده کړې موږ د افغانستان د طبیعت دپاره کار دی موږ د افغانستان د اقتصاد دپاره کار کړی هر چا چې کار کړی متخصصینو تعهد دا دی چې هغې باید د افغانستان ملي اقتصاد ته باید نظر وکړي باید خلقو دپاره د وسا ژوند یعنی مسؤلیت غذایي چې موږ ورته وسوی په ارزانه بیه کافي اندازه په صحیح توګه خواړه ټولو هېوادوالو ته ورسیږي د خپلو منابعو نه په مؤثره توګه باید ګټه پورته کړو خپلو منابعو نه باید مؤثره توګه استفاده وشي دا چې ته بهرني متخصصین غواړې او خاطر د اشغال د خاتمې خبرې کې دا په خپله یو نوه بله د فرهنګي اشغال دپاره زمینه برابرول دي او هیله لرم چې دته باید توجه وشي موږ ډېرې سختې ګالیلې دي ما د هجرت خبرې ډېرې زیات ونه سپړلې یعنی بیا هم زه په تقریبا په سهولت کې وم د فامیل حمایت را سره وم خپل تاثیرات مې وکړې ولې هجرت ځان ته د ناامیدۍ څپېړې لرو د هجرت ځان ته مثلا هغه مسؤلیت چې موږ په خپل وطن کې لرو هغه ویاړ چې موږ خپل وطن کې لرو هغه وقار چې موږ په خپل وطن کې لرو هلته نه درلوده ولې هدف مو ټاکلی وو چې تحصیل دی تحصیل دی تحصیل دی لعلم خپلو هدف ته ورسېدلو اوس هم ټول لاسته راوړنې به مې د افغانستان په نفع وي ټول لاسته راوړنې به مې د بشر په نفع وي او کوم ریکارډ چې اخلم هغه بیا د افغانستان ویاړ دی بیا د افغانستان افتخار دی خپل وطن نه شمېرولی خپل خلق نه شمېرولی او تر څو تر هغه چې وسم وي د خپل وطن سره درېږم د خپل خلقو سره مرسته کوم.
انسان په ژوند کې ځینې په زړه پورې خاطرې لري چې شایي نورو ته هم په زړه پورې وي که داسې کومه خاطره لري له اورېدونکو سره یې شریکه کړئ.
سروان صاحب محترم خاطرې ډېرې لرم یوه دغه د جهادي خاطرې یادونه به وکړم هغه دا و چې کله د مکتوب وخت نږدې شو او رخصتیانې مې ختمې شوې بېرته پاکستان سفر کوو ځکه زموږ لاره دغه د سروبي لندې په هغه باندې وه په شهیدان یو منطقه ورته وایي په دې به تېرېدلو داسې پاکستان ته به تلو ما سره مې کشر ورور مو کله چې دې ساحې ته ورسېدلو دلته روسانو کمین وه
او چې کله په دې سین غاړه باندې کمینه ووهه او د کمینې وروسته بله لاره مونږ نه لرودله، شاته مو نه شو تللی، دې خوا هم نه شو تللی. نو دا کتل هم چې ټانګونه د روسانو لاړو، بالاخره مونږ آهسته آهسته د دې سین نه پورې وتلو او د هر خوا نه به د دې زخمیانو غږ راته چې کومک، او مونږ په داسې حالت کې وو چې سره هېڅ کومک هم نه شو کولی. او بالاخره دې غره ته هم دې تورغه ته هم مخه کړه، کله چې یو وخت ورسېدلو نو په ځان نه مو پوه شوي. نو زما دې په چانته کې لږ ذرا ډوډۍ وو، د کور راته څه شیان جوړ کړي وو چې زه باید د سفر داسې خوراکي توکي وو چې باید وی خورم. نو یو وخت کېږم چې مر ډېر جګ شوی دی، شپه را باندې ټوله تېره شوې ده، خو دا شاته دا چانته مې ګورم چې پاکه خالي ده. دا نو کوم بل حیوان راغلی ده، دا ټولې رانه خوړلي خو ماته څه نه دي ویلي. او بله جالبه خاطره مې زروان سمحرم، کله چې دا محصلی دوره مې شروع شوه، چون محصلی دوره په هغه وخت کې هم د دې حکومت اسکالرشپ مالرشپ چې نه وو، چون په رقابت باندې تللم، نو د دې د فیس د برابرولو دپاره ما واخیستل، د کور سامان مې ټول خرڅ کړ، څه چې مې لرودل تلویزیون و که څه شوي دا مې خرڅ کړ، او څو روپۍ کلدارې مې جوړې کړې چې لاړ شم هغه د پوهنتون فیس ورکړم. خو لاړم خپلوان مې په فقیر آباد کې، شپه مې دې سره وکړ، په سبا یې غوښتم چې لاړ شم پوهنتون دا پیسې ورکړم. کله چې موټر کې کېناستېدلم، دا نږدې نیمایي سفر مې کړی و، یو وخت چې دا نگران نازي ما ته کرایه راکړه، چېرته چې لاړ شم هېڅ پیسې نشته. نو په دې وخت کې هغه ټولې پیسې د فیسو هر څه مایې کې وې، او بله داسې وسیله مې هم نه لرودله. نو په دغه حالت کې چې جب کې مې پیسې نه وې، او داسې خولي را باندې راغلی، او د ضعف حالت را باندې راغلی، چې دا هم زما ډېره کمزوري وه. او بالاخره موټر ته مې وویل کوز مې کوي چې عمل ته کوز شم، دا بده خاطره. او د دې په وړاندې بیا بل د خدای نصرت را سره و، چې هغه کله پوهنتون کې یو دوه هفتې وروسته یوه خارجي راځي په تالار کې، ټول افغانان غواړي، او زه زما اوږده ږیره وه، زه آخر سر کې کېناستم. ما داسې فکر کوم چې ده به ما ته توجه ونه کړي، خو دا محسنونو سره هغه کوم چې تاسو افغان مهاجر یاست، تاسو سره به مونږ څه کومک وکړو، سکالرشپ درکړو، چای درکړو، چای درکړو. په آخري لحظو کې ما ته فکر شو، ما ته ویلې کولی شي چې تا سره یو عکس واخلم. ما مالول نه ولې ته څنګه راغلی؟ ما ورته ویلې ما زه خو کابل پوهنتون کې استاد یم، دلته راغلی خپل محصلي کوم، ولې څوک تا سره مرسته کوي؟ ما مرسته څوک نه کوي، هغه خپل مزاره په خپله برابرم. صرف زما نوم یې واخیسته او بس لاړ. څو وخته مو د بعد زه سخت اقتصادي ستونزو سره مخ وم، یو زنګ ما ته راځي، راته وایي چې دا سکالرشپ تا ته پاره منظور شوی دی، او راشه د چاته بنک نه پیسې واخله. تا ما د پاره د ژوند یو بله ډېره ستره خاطره وه، چې نه راته چا وعده کړي وه، نه بل نه بل. نو ما ته زنګ راځي چې راشه دولس زره کلدارې ته راغلي، دا وخت چې هغې سره ما خپل تحصیل مخته یوړو، فامیل سره مې مرسته وکړه.
ډېره مننه پوهان ذاکر الله ساپای وو زموږ د دې ورځې میلمه. له تاسو ډېره زیاته مننه پوهان صاحب، او له تاسو اورېدونکو هم منندوی یو.
مجبوری دا خفا کیگی، ساعت 5